ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوه لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابرنی کې هلي او سلامونه و منئ. د خبرونه د سر موضوع د عوامي نشن ګوند مشر ایمل ولی خان وای دا تلسم ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده او باید دغه ترمیم په عین کې وساتل شي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه دي که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمه او نړۍ د حالاتونو به خبر شي. خو له هر څه مخکې د دوه لسو بجو خبرونه د شاهین بونیر
ستړي مشر ډومبیر د وخت مهم خبرونه د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کدا تلسم عیني ترمیم د بدلون هڅه وشو نو پاکستان به قائم پاتې نشي. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځنګلونو د محکمې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې دي او تښتېدلې دي او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه څلور ورځې اوربند پیلوي. د خبرونو تفصیل د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کدا تلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوانو پاکستان به قائم پاتې نشي. نوموړي پرون د سوات په کابل کې د ګوند فعالانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان د دفاع ساتنې او پرمختګ لپاره مرسته کړې ده خو که څوک دا نه غواړي نو بیا د دوی ګوند هم څه نشي کولی.
هر قسم حربام استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کړې تاسو نه غواړې بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده.
اتلسم آئینی ترمیم په کال 2010 کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې منظور شوی او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبو ته په خپلو وسیلو اختیار ترلاسه شوی و. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په یو غونډه کې په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړل شوې ده. خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار دا ټولې ګنګوسې رد کړې دي. نوموړي د نومبر په 21مه د سینیټ غونډې ته وویل چې د ګوند دستوري کمیټې ته داسې کمکار نه دی ورکړل شوی او دا چې دوی د اتلسم آئینی ترمیم سره هیڅ ستونزه نه لري. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځنګلونو د محکمې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې او تښتېدلې دي. په میرامشاه کې پولیسو مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون وسلوالو د حسن تواب په نامه د ځنګلونو د سانګې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې دی. د برید ذمهواري چانه د منلې او پولیس وایي چې مقدمه درج کړې ده او پلټنې کوي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې اوس څلوېښتم هدفي برید و چې په نتیجه کې تر اوسه تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان او حکومتي اهلکاران یا خو وژل شوي او یا جوبل شوي دي. شمالي وزیرستان کې د نامنې او هدفي بریدونو پر ضد وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهرې هم شوي دي. مقامي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دی او د وسلوالو پر ضد بې توفیره عملیات کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو برخو کې دی د افغان کډوالو په نامه د پښتنو د زورولو لړۍ ودرې. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین وویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو سیمو کې د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري. بلخوا د سند د نگران حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو په وار وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته اجازه ورکوي چې کراچۍ ته د نورو صوبو څخه راغلي خلک وزوروي. د سند چارواکي وایي چې یوازې د هغه کسانو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د خوشې کېدو وروسته یو ځل بیا پولیسو نیولی دی. نوموړی پرون د اپټاباد د فساد ضد یو عدالت په ضمانت خوشې کړی و خو ماښام پولیسو په سوابق کې بیا گرفتار کړ او د چرسدی پولیسو ته حواله کړ. د چرسدی پولیسو ویان وایي چې اسد قیصر به د نهم مې د پیښو په تور ډیر زر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولی شي. اسد قیصر له دې وړاندې پولیسو د نومبر په درېمه نیولې وو چې لاغې وروستو نوموړي په ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه څلور ورځې اوربند پیل کړي چې په نتیجه کې به د حماس وسلوال د ورځې په وروستو کې د یرغمل شو دیارلسو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشي کړي. په قطر کې منځګړو ویلي دي چې اوربند به د سهار په 2 بجو پیل شي چې پکې د غزې په شمال او جنوبي برخه کې یو پراخ اوربن هم شامل دی. د قدر وایان خبریالانو ته ویلي چې تمه ده چې فلسطینیان به هم د اسرائیلو له زندانونو څخه خوشي شي. وایان زیاته کړې ده چې هغوی ټول هیله مند دي چې دا اوربن به د یوې دایمي اوربن د ترلاسه کولو لپاره د پراخ کار د پیلولو فرصت برابر کړي. دا د دې خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول ک تر پای را سره مل پاتې شوی. ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي چې د پاکستان د آئین نه د اتلسم ترمیم ماده ختمول د پاکستان د خاتمې شروعات دی. په خیبر پختونخوا کې ولس وایي چې د لارو کوڅو کې شوکې زیاتې شوې دي او کورونه لوټل زیات شوي دي.
په موږ باندې دا ډکیتی ګروپ راغی. دا د 15-20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ول شنو دي دا اواز وکړي چې یاره موږ پولیس والی او موږ مخروران را تښتېدل موږ غله را تښتېدل.
د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر وایي د پاکستان یوه سیمه یوه کونه داسې نشته چې ماشومان پکې محفوظ دي.
دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ دی. په لار کې کوڅه کې د لوبو په میدان کې په جماعت کې په مدرسه کې په سکول کې.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. او که د سیمې او نړۍ د حالاتو نه ځان خبرول غواړئ نو موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر چې اوس ورته ایکس ویل کیږي، او انسټاګرام او یوټیوب ملګری شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه راپورونه خپاره شوي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کچري دا 13 آئینی بدلون د بیرته اخیستو هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نه شي. دا خبره نوموړي پرون په سواد کې د ګوند فعالانو یوې غونډې ته کړې ده. د یادونې وړ ده چې 13 آئینی ترمیم د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په تیر حکومت کې منظور شوی و او په نتیجه کې ثبوتا په خپلو وسایلو اختیار ترلاسه شوی و. په دغه اړه معلومات نیاز احمد خان راکړي.
تمامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکاری کې د حلقه پی کې شپږم ورکرز کنونشن ته خپل وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا وکړه. په دغه مهال دوی ویل چې بعض خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم اتلسم ختمولو هڅې روانې کړي. دوی ویل چې تمامی نیشنل ګوند د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړی او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
هر کس مو هر بم استعمال کړه د پاکستان د بچکول لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د ساتلو لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کړه تاسو نه غواړئ نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده. دا خبره ده به مزغو خو کلو سور کی.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سواد کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې اتلسم آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد دوم خیبر پختونخوا ته بدل کړی شو او بیا د صوبو وسیله صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. دا که واپس اغستو هسي وکړی شوی نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لوی پارټي ده او هغه ډیر جدوجهد اتلسم ترمیم د پاره کړو او دغه شان د دې عوامي نېشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دی بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دی کې خوده شي. نو په دې باندې به دې خامخا رد عمل کوي، احتجاج به کوي. دغه سره به یقینا چې په دې صوبې کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده میلاویږي او د ملک سیاسی صورتحال چیرے، معاشی صورتحال چیرے، نو پاغی بانی با هم دیر غلط او منفی اثرات پریوزی.
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاڑا دا وقت دا حکومت واضح موقف مخیتا ندیر آگلے. خو باز رسانو که هاگا وقت دا قانون باندی تکونا اکڑا شول کلا چه مرکز کې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او پنجاب او صوبہ خیبر پختونخوا کې د یادې پارٹی حکومت وو او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزی حکومت په ضد احتجاج شروع کړو. نو د مرکز او صوبائی حکومتونو ترمنځ په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا د سند په نگران حکومت او پولیس چارواکو غږ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او سند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو ځورولو لړۍ ودروي. دا خبره د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه ته کړې ده. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکړي.
د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو سره خبرو کې وویل، حیدرآباد، سکر او سند په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکي پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سند صبح پریږدي.
بسونه ونیسي د اغلی نه لکه روپۍ غواړي، کسان بوځي وای ته پلانې کار کې پتا پسې هیروین لګوم پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي، بس را روان دي ته نیسي. په اوباړو باندې د پېښور پښتانه نیسي، د کراچۍ په حب باندې د کوټه پښتانه نیسي. ته په قبایلو کې تمیز نه لرې، ته په پاکستانی کې تمیز نه لرې، ته په افغاني کې تمیز نه لرې. عجب ملک دا دی چې یو پښتون ونیسي لس ورځې بتانه کې پروت دی او د ده ویریفیکیشن نه کیږي. وسې په حیدرآباد کې سلور شپې تک اسانی نیولو پاکي اتا افغانانو ټول پاکستانیانو.
نو موړی وویل، د پاکستان آئین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سند صوبه کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان بیا مشال ریډیو ته وویل، په سند کې د پښتنو د زوربلو او ورپی خستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سند پولیسو مشر آی جی سند او نورو چارواکو سره لیدلی وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلند روان دی.
بار بار په پریس کې مو وی، ایجی ته مو وی، نورو زموارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګ وي. اوس یې خو خبره ډیزی له بوتلې ده چې هغه که د کوزی پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړ کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډ د حارث نواز د نومبر په 14مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو، یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بې اسناد د افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے،
دی وای وس هیڅوک هم نه تنگول کیږي. تیر ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه تر لاسه شوی وو چې دا هغه سخت نوټس اغستل شوی وو. لا هغه رستو دا ډول پیخي نه دی شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو دا هغوی د پیجنګلو رستو پرې خودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نورو صوبو خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبر نیټه راهسي د بیا اسناد افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړې ده او وسه لسکونو سره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو، افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې. خو پاکستان ویلي د بیا اسناد غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده او د بیا اسناد کډوال والو بیرته لګلو بهر با روان ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د غلا او ډاکې په بیلابیلو پیښو کې خوښه 280 میلیون روپو سامانونه پټ کړل شوي دي. دغه شان د پیښور په ګډون د صوبې په غټو خارونو کې له خلکو په زور د موبایل ټلیفونونو پیسو د اخیستو پیښې هم ډېرې شوي دي. صوبه کې د امنیت خراب صورتحال خلک اندېښمن کړي دي او لاړوند چارواکو څخه د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا پولیس وایي د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره هڅه کوي او تر اوسه په جرمونو کې ککړ ګڼ شمیر کسان نیولې دي. لپی خبره شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه تیرو لسو میاشتو کې یوازې په پیښور ښار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانې او شوکې شوې دي. دې کې د ګاډو او د موټرسایکلو تختول، په لارو کې خلق او بیلابیلو ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختول پیښې شامل دي. همدغه د پولیس معلومات دا هم دا ولري چې پولیسو دغه لسو میاشتو کې د 15 کروڑو نه سیوا د مالیت سامانونه، ګاډي، موټرسایکل، موبایل ټلیفون او نقدې د ککړ کسانه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولې هم دي. بیا د سوبي اولس وای چې د پولیسو لخوا کچره د دې خلکو پرځت صحیح کاروانه په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پریخدلو پر دې سزا کولې، نو دې کې بزیاتوالي پر دې کمی راغلی وو. محمد نوید خان چې د پیښور لنډي سړک اوسیدونکو دي او د چم گاون ایوزای کمیټي هم د غرض لپاره وړاندې لرله، وای د دوی نه خپل سو کلونه وړاندې د کور غلا شوی. بیا د گاونډیانو نه هم خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نه معلوم کړي او نه هغه خلاصوي مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی، نقد پیسې او وسله شامل ده.
په موږ باندې دا ډکېتی ګروپ راغی، دا د 15 نه 20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشنو دي دا اواز وکړي چې یاره موږ پولیسوالي او موږ مخروران را توختل، موږ غلر او توختل، نو کور والوي چې یاره شاید چې پولیس ته به دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لشي او دی را کور والا گیر کې وږي يرغمال کی. موږ په لکونو روپې کیش کې دا سه مطلب ټوپکې تماچې کالج بیا موږ نورستو دلته په حسین آباد کې او کور د موږ مرګره دي امجد نو مله پاغي باندې همدا گروپ فراغه اغي نه په لکونو روپې او مختلف سامانونه ار سيوړو. بل دا گروپ چې کم دي نو دی مختلف ازلاو کې دا واردات کوي، دی سره په مختلف ازلاو کې خلک دي. نن سبا په کی پی کې کې زبداویم چې دره ځنې او ډکېته دا یو لهر شروع دي. تاسو ګورئ همدا ډکېته گروپونه دي گرفتاریان او شي پولیس گیر کی خو بیا عدالتونه آزاد کینو. دا سلسله نه ختمیدونکې سلسله دا به دغه څه جاری وي.
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا د ډول پی خو مخنیوي لپاره دا دو باوجود د کې زیاتوالی ول راغلي او کم خلک زیاتره د کې ککړوي. نو په خبر کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې د دړول پی خو زینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی مرزمانو سره هم خبره ترې کوي. مشال لیډو توای
په دې کې درې قسم خلک زما په نظر شامل دي. یو هغه چې کم کموم ردي او خپل د جنسي خواهشاتو یا د خپل نور خواهشاتو لپاره مثال په تور باندې د سي چې کم خواه د سره دي یا نرمندان دي د غوی سره د تعلق جوړول لپاره د سنیچینګ کې د کرایم کې او پیسې غټي ځکه چې دی خو غټي نشي کولې کوم روي چې دیم هغه خلکو چې کوم عمر نسیواوي واده شوی وي او مجبورې د لاسا د کرایم کې چاغې د آسان لار کاری چې نه موبایل پټ کړی یا چا د کور غلا کړی دیم هغه خلک دي چې کوم د خپل پیسې غړي او دا ډیر مهم خلک دي ځکه چې دی د جیل د نه هم وخت تیر کړی وي. دین علاوه دي د ډډل ډډل کل کی ګرځي د لپاره چې دې دغه پیسې تر لاسه کی.
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د دړول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپل حل ځلې هر وخت دوامدار ساتي. د خپل ګامونو پخله د پیښور خر د پولیسو چارواکي ایس پی سی ټی طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په درويشت مویل
موږ مختلف ځایونو کې ماته باندې ګشت پوینټونه زمونږ چې کوم ابابیل سکواډ دی موټر سایکل بردار چې زمونږ کوم ګشت کیږي او د هغې چیزونو لکه علاقه کې موجود کی دا موږ یقین کړه. دغه شانتي چې کم د جیل نه په تیرو وختونو کې رهایشو ده دغه شان کریمینل دي د هغه سروایلنس دی د هغه چې د ملک کور کلی د هغه علاقه تعال تکلل د هغه پیشه ادا معلومول چې اوس دې چروتې دي اوس سکتی هغه مونږ د هغه په پښتنې کو او په هغه باندې مونږ سروایلنس دا زمونږ کار دی مخنیوي لپاره چې زمونږ رواني دي او په دې باندې الحمدلله مونږ ډیره کامیابی حاصل شوې
ځنې سمو کې اغلا او شوکی کون کې په مزاحمت ډز هم کوي چې پکې دوه اړه خو ته مرګ ژوبله هم را پیخیږي په 13 اکتوبر هم په خبر سوری پل باندې د ایڈورس کالج ولس کلن د 12 جمعه ز د کون کې حسن طارق موبایل تختون کو په ډزو د مزاحمت ورستو وجلې وو حسن طارق چې د 400 وو په دغه وخت د کالج نه کور ته روان وو ورستو له هغه پولیسو په 20 اکتوبر په مقابله کې یو کس پړزو وجو او ویل چې دا کس د حسن طارق په مرګ او موبایل تختولو کې ککړ وو شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا لنډې سپی مودی 15,015 شپېته 2,110 1,380 او 13,500 کلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې اوریدونکو په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکن کې د غیر رجسٹرډ ګاډو د عارضي رجسٹریشن کار پیل کړي د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي چې دا کار ورته د منظور وړ نه دی د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي نوموړي پرون په منګوره کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې باید حکومت ملکن او پخوانی قبایلي سیمې د لسو کلونو لپاره د ټیکس او قانون څخه بهر وساتي بلخوا چارواکي وایي چې د 15 آئینی ترمیم نه وروسته په دغه سیمه کې د ګاډو رجسٹریشن پیل کړي او ضربه د ټیکس د قانون د لاندې راولي په دغه اړه نیاز احمد خان تفصیل راکړي
سوات منګورا پریس کلب کې د جماعت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریانو ته وویل چې حکومت په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګول لپاره هلې ځلې شروع کړې باز سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي نو باز سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چشمیرې 15 د نیول خبرې هم کوي دی وایي چې ملکن ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستی کیږي اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی
زما پارٹی دا خبر ہے کہ دا پاکستان دا ٹیکس دا کرنٹ چکم نظام دے دا ظالمانہ دے زکہ کو دنیا کے ٹیکس دا مالدار سڑی نہ راستے کی کہ غریب بانی خرچ کی گی دا پاکستان ٹیکس دا غریب نہ راستے کی گی او پا مالدار بانی خرچ کی گی لگا سیلف ٹیکس چھ دے دا ہر غریب سڑے اور کئی لگا دا ماچے سوتی لے دے یا ٹوتھ پیسٹ دے یا دا خوراک بن سسیز دے دا دا سلیو سلیو نیم سل آئٹمز دی دا ماوتا ہر سڑے اور کو دا غریب ہٹ کئی دا شے
عنایت الله زیاده کا چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګول اختیار نه لري بیا هم کچری دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسټم پیډ ګاډو نیول پیل کړ شو نو دوی به سخت احتجاج کوي
چې څو پورې موږ سره د اسمبلی پلیټ فارم نه نو موږ سره د جلسې پلیټ فارم نه موږ سره د روډ ته بلاک کولو پلیټ فارم نه موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم نه موږ سره د پیا جام پلیټ فارم نه موږ سره په اسلام آباد کې ترنه پلیټ فارم نه موږ سره په خور کې ترنه پلیټ فارم نه او موږ سره د ملکن ډیویژن دا 15 گاڑی او داغو خاندانونه دي او دا ټول پولیټیکل پارټي دي جماعت اسلامي په دې کې لیډینګ رول ادا کوي
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صبح خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټي د وټ اغستو لپاره د کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي
نو په دې کې به څه شک نه چې هغه به د دین خپل سیاسي فائدې هم چوتای لکه په مازی کې هم هغه په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي سړکونه بلاک کړي دي درنی ور کړي دي زما زما خپل د خیال دی چې په دغه طرف باندې ګامونه چوت کی او داسې قسمه سيزونه چې کم دي د حکومت د فیصله خلاف اغي سبا وي چې یا مونږه د موټر وی بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خاصه کې درنی ورکو نو دا طاقت هغې لري او هغه دا کار بالکل کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیخ پنیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست وو او د پاکستان جوړېدو دویش کال وروسته پاکستان کې شامل شو نو ټیکس ورته معاف کړی شو. خو بیا کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی په خواني قبایل او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15 آئینی بدلون نوم ورکړی شو. خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کال لپاره نور وخت ورکړی شو. اوس حکومت وایي چې نان کسٹم بیټ ګاډي په ارضي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو، د پکتیا په هنتون هغه زده کوونکي چې د نورو ولایتونو یاد همدې ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکي دي غوښتنه کوي چې دوی لپاره دی د پوهنتون د نه هاسټل فعال کړل شي. همدارنګه یاد زده کوونکي د نظری زده کړو د پخوا کې د عملی زده کړو د زمینو د برابرولو غوښتنه هم کوي. بل لوري ته چارواکي وایي د نوي ښوونیز سمستر لپاره د لومړي ټولګو زده کوونکو لپاره د لیلی یا هاسټل د فعالولو پلان لري. نور حال نجیب الله الوخیل ناور.
د پکتیا پوهنتون هغه شمېر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدې ولایت د لور پرتو ولسوالیو دي د لیلی نه نشتون شکایت کوي. وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډېری محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینري پوهنځي محصل عبدالرحیم مشال روډیو ته وویل
لیلیا جوړه سوې خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوې. دغه موږ یوه غوښتنه ده چې دغه لیلیا فعاله سي، له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له هغه خپله انجینري پوهنځي کې موږ عملي زده کړې نه سو کولای، ځکه ټول درسونه چې دي تیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده چې موږ ته د زمينه برابر کړي تر څو لا ټولنې ته خدمت جوګه سو.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخ یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي
تر ټولو ستونزه ده چې د لابراتوار برخه د مشکلات ډېر زیات دي، ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو باید زمينه مساعده شي کنه چې موږ د پاره علمي سفرونه برابر شي. تر څنګ د لیلی برخه مشکلات دي، ځکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی هلته اوسېږي یو څه تبن زیات مصارف قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات اوس نو د کلیلی برخه مشکلات خاصي دا ډیره خي.
بلوري ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي دوی په نوي سمستر کې د لمړی ټولګي محصولانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملی زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نور هم ډیره کی. د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمد یو ویل
ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نوی د اول سیمپل لپاره به موږ لیلیه اماده کوو. موږ په سخ کال کې ډیری ولایتو ته مسلین ولېګل د عملی زده کړو لپاره، مثالونه لکه از زیاریوب تم د زراعت په برخه کې مسلین ولېګل، نغلو بم تم د انجینری برخه کې مسلین لګلې دي، اقتصاد برخه کې پنګو ته لګلې دي. پکتیا پوهنتون ته د لابراتوار په برخه کې می موین صاحب وعده وکړه چې راتلونکي لپاره به تاسو لابراتوارونه به ان شاء الله په راتلونکي کال کې فعال وي.
د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د پوهنتون چې په نهو پوهنځیو کې شاوخوا 6500 محصلان لري، سکال لیو بیلابیلو پوهنځیو څخه 1440 تنه محصلان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کی پښتونخوا کې دولس نیمه بجې کیدونکې دي. د شاهین بونیری نه د خبرونو لنډیز اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کدا تلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوانو پاکستان به قائم پاتې نشي. اتلسم آئینی ترمیم په کال 2010 کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې منظور شوی و او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبې ته په خپلو وسیلو د واکمنۍ حق ترلاسه شوی و. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځنګلونو د څانګې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې او تښتېدلې دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي او انتظامي چارواکو د ژمنو باوجود په وزیرستان او اړوند سیمو کې د هدفي بریدونو لړۍ دوام لري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو برخو کې دي د افغان کډوالو په نامه د پښتنو د زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو سیمو کې د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د خوشی کېدو وروسته یو ځل بیا پولیسو نیولې دي. نوموړی پرون د ابتاباد د فساد یا کرپشن ضد یو عدالت په ضمانت خوشی کړی وو خو ماښام پولیسو په ثوابه کې له خپل کوره گرفتار کړی دی. نوموړی له دغه وروسته په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه سلور ورځې اوربند پیل کوي چې په نتیجه کې به د حماس وسلوال د ورځې پورستو کې د يرغمل شو دیارلس اسرائیلي مرمنو او ماشومانو لومړی ډله خوشی کی. دا د دې خبر
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیرین اوریدو. اوس یو نړیوال موضوع د تاسو پام راګرځوم. په غزه کې سره لننه د جمعې سهار سلور ودنې اوربند نافذیږي چې ورسره خای د فلسطینی بندیانو او يرغمل شو اسرائیلانو تبادلې ته زمينه برابر شي. اسرائیل له هغو يرغمل شو ابتدایي فهرست ترلاسه کړي چې ټاکل شوی له غزي خوشی شي. د اسرائیل د وزیر اعظم دفتر پرون پنځشنبه ویلي ټاکل شوی د يرغمل شوی کسان سره لننه یعنی د جمعې د ورځې د پلان شوی لړ مهاله اوربند تر ټینګېدو وروسته خوشی شي. حماس ډله چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ډله بلل کیږي هغوی هم په دې اړه خبره کړې. تفصیل سالم احمد سالی نه اورو.
په غزه کې د نږدې او اونیو له جګړې وروسته دا لومړی وار دی چې یو لنډ مهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اجنس لیکلی ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډ مهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه شوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اجنس لیکلی اسرائیل او حماس د دې لنډ مهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبه په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې لمخې به د حماس لبنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل لبنده د سلګونو فلسطینی بندیانو خوشی کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلی د دغه اوربند لمخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لکه وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په ویلامیا کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمنی خبری اژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې لغزه دیارلس یرغمل سوي ملکیان خوشی سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان شزی او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او مځکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي.
اوریدونکو، د اروپایي ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د اروپایي اتحاد سره د جی ایس پی پلس په نامه د ځانګړي کاروبار حیثیت ګټه پورته کړې، خو د دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره اړینې وویشي منې نه دي پوره کړي. د ټولنې راپور د جی ایس پی پلس سکیم د لاندې د بشري حقوقو په اړه د پاکستان په ګډون د 8 هغه هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دغه سکیم څخه یې ګټه اخیستې. د یادونې وړ ده چې پاکستان د جی ایس پی پلس د سہولت ترلاسه کولو لپاره د بشری حقوقو د تحفظ په اړه وویشت کنوینشنونه لاسلیک کړی دي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرني عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت، د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکرمندي سرګند کړي ده او په پاکستان یې غږ کړی دی چې که د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سهولته ګټه پورته کول غواړي نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپل کړي وویشت ژمنې پوره کړي. جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنه د ځینو هیوادونو د کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکوي او هغې ته په اروپایي منډای کې د خپلو سامانونو د خرڅ اجازه ورکوي. نوموړي زیاته کړه،
نو هغه رعایت چې دی د دې لپاره ورکوي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راسي او بیا چې کله هغه ترقی ته ورسیږي نو بیا د هغې نه سټیټس واخلي. نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چې کوم دوی ته کوم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسی واکمنۍ باوجود د دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولې دی. اروپایي ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې خو زیاته کړې ده چې د جبري بې درکه او د زور زیاتی د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقوقو پاړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2013 والا تر 2014 پورې پاغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او هم په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام او په دې باندې عمل درآمد شروع شوی او دا لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زمونږ چې کوم حکومتونه وو د هغې په اختیار کې وو خو شاید بیا چې د دې عملي کولو والا کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نښودلی شو ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي، د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درک کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د 1.8 هیوادونو په فهرست کې په 1.5 ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځنګړی توګه جنگ زپل سیمو کې خبريالان د کوم چیلنجونو سره مخ دي. په دغه اړه له وزیرستانه خبريال رسول داوړ وای چې د دړکو لکبلې په خپل ځان هم ځنی بندیزونه عملی کړی دي.
موږ زیاتر سلف سنسرشپ چې کوم ورته وای هغه زیات کو وجه دا وی چې موږ ته پته ای چې کوم از اٹ از اگر انفارمیشن شیئر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا ناراضي وکړه. رسی رسی نو دلته به تا هغه حال وی چې کوم زموږ پخوا 14-15 قبیلی صحافیان شوه دي چې شهیدان کړی شوی دي. نو صحافی خپل ځان ته کسي پیلا تاغی نه پز بیا انفارمیشن ورکوي. د دې د وجه نه ډیر انفارمیشن داسې دي چې په ګراوند اوس هم موجود دي په مختلف سیکټرز کې خواغه ریپورت شوی نه دي.
پاکستان د اروپای ټولنې د تازه راپور پاړه لسنی دی ویلي خو دې وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقوقو دفاع تجمندي او د لادرکه کسانو د منځلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادی مخه ده خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادونه وړ ده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برآمداتو 9.8% اروپایي منډیې ته لیږلې دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برآمدات د کال 2019 پرتلا 85.9% زیات شوی وو.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ل پاکستان د بیا اسناد افغانانو د استلو پاړه د اندېخنو په دوام د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د افغانانو ته یو سخت جمع برا روان ده. دغه ادارې ویلي پر سرحد د غو راستنیدونکو افغانانو ته استراري مرستې برابروي خو زیاته کړې ده چې دغه مرستو د دوام لپاره کافي فندونه نشته. پاکستان د نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانانو د استلو پروسه د نومبر میاشتې له لومړیو پیل کړې ده. په دې اړه تفصیل سالم اورو.
د جمیل نږدې کېدو سره په افغانستان کې د بې وزلو کورنیو په ځنګړي ډول له پاکستانه د ایستل سویو افغانانو د برخلیک په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي له پاکستانه ایستل سوي بې اسناده افغانان د لږو امکاناتو له کبله سخت ژمی په مخ کې لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر حسیاب ویلی له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د دغو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنه وښوده.
دوی یعنی له پاکستانه ایستل شوي بې اسناده افغانان تر ټولو بد وضعیت کې بیل دی چې خواړه ولري، په لوګو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشټوالي سره راستنول کیږي. دا ډیره سخته ده ځکه په افغانستان کې سخت ژمی ده. یوازې څوونی پاتې دي. هغه هیواد چې له ویجاړوونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی.
پاکستان لخپل خاورې د 1 میلیون اولکه بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پایل کړ. اجمل یو له ستنو سو یو دی.
متصبره چې په دغه کې دا سنو په خاورې غل راځي 3000 د ګندو کې وزار چې بیا موږ دې خپګې بس هغه د ګندو کې بیا ځخه ځان موږ په ځای ساتلو شو 2000 د دغه ځای ورته کړو.
د خړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پر راستنو سویو کورونایو د بسکویټ او نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي خو زیاته کړې ده چې د ژمي پر مهال له پاکستانه د 1 میلیون راستنیدونکو افغانانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 28 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې روانه میلادي میاشتې له 2.5 لک کسانو سره مرسته کړې ده. بل لوري ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې له پاکستانه د اخراج سویو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د دوشنبې په ورځ ویلي و چې تر اوسه څه باندې 4 لک افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه سوي دي.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان او افغانستان د ګډ چمبر اف کامرس انډستری د تجارت او صنایعو غړي خونی چارواکو د نومبر په 22مه مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان د افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو طریقې کار اسانه کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 22مه په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو په سلګونو هغه غاړي سر کړی وو چې ډرایورانو سره د پاکستان ویزه نه وه. هغه پاکستانی سوداګر چې افغان سوداګر سره له مودو راهیسې تجارت کوي وایي چې په تورخم د مختلف ډول سختیو له وجې اوس ورته افغان سوداګر په زیاته شمیره کې ناراضي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نورو.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د افغان ډرایورانو د ویزو د ستونزه هواره کړل شي او څه متبادل بندوبست ورته وکړل شي.
نو کلم چې داسې پالیسی جوړیږي هغه کې لاندې بیا هغه پسې ډېر کار پکاري چې اسوده شي. اوس که پاسپورټ هغوی جوړ کړي او ډرایور ته ویزه نه ملاویږي خو مشکل خو حل نه شو. اوس حل د دې دا دی چې پاکستان خو ویزه غواړي سمه ده، خو پاکستان د دې لپاره آیا څه کړي دي؟ هلته په کابل سفارت کې پکار ده چې څنګه مخکې چې د ډرایورانو لپاره ځان له یو کړکۍ خلاصې شي چې هغې لاړ شي ویزه په اسانۍ سره واخلي، خپلو بچو ته هغوی رزق وګټي. او که دا نه یو کارډ دی ورته جوړ کی چې هغه یو آسان حل وي، رجسٹر دی کی دا خو یو وشته مسدای دا دوه طرف ته دی رجسٹریشن وکي. خو دا ډیر ضرور خبره ده دی کی د کومونو د خلکو رزق وابسته دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر په 20مه نیټه په تورخم د مالونو ډک هغه گاډي ایثار کړی وو چې د کومو ډرورانو سره د پاکستان ویزا نه وا، او د سره دواړو خواو ته په سلګونه گاډي جمع شوی وو. بیا شپې نه وخته اجازه ورکړل شوه او دا گاډي دواړو خواو ته واوختل. د تورخم مرستیال کلکټر نجیب ارجمند مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ وی غونډې نه پس د بي ویزو ډرورانو ته پارزي توګه اجازه ورکړل شوی، خو په دې اړه لا کومه حتمی پریکړه نه ده شوې چې د ویزې شرط بورته نرم کړل شي او که مستقله توګه به عملی شي. په پیښور کې د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په تورخم د مختلفو سختیو له وجې په زیاته شمیره کې اوس افغان سوداګر پاکستان ته نه راځي او زیاترو د ایران منډیو ته مخه کړي.
چې څومره تجاران د افغانستان دي هغه ویزې ته اپلای وکړه، ویزه ورته میلاو نشي، بار بار اپلای کېدو سره نو هغوی مجبورن ایران ته بیا هغه وکړه، ویزې ته اپلای وکړه او ایران غوله ډېره په اسانه باندې ویزه هم ورکړه، سهولتونه هم ورکړه. دې وجې زموږ نه 80% تجاران چې کنه دا د پاکستان په ځای د ایران منډیو ته رسېدلي، اول ته خپلې خریداري کا او راځي او افغانستان ته خپل مالونه هغه ځای نه راوړي. نو دا ډېر غټ نقصان وشو دی ویزې د وجې. بله خبره دا ده چې ډېر په معمولي خبرو باندې په کار دش دا بارډر بند نه کا دا تجاران چې دي کنه یو ځل چې نقصان وکړو بیا په کال کې دا ازاله نشي کولای.
په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیات تجارت او صنایعو خونې نه اخیستل شو شمیرو تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه دوه طرفه تجارتي حجم یو اندازې مطابق 2.5 ارب ډالر ته رسیدلی و، خو اوس په دې وروستیو کلونو کې 800 میلیونه ډالر نه هم راټیټ شوی. تیر کال 2022 اکتوبر کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورټ یا صادراتو کې اضافه شوې. یعنی 2022 جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو ایکسپورټ کړی وو، او په 2022 کې جولای، اگست او سپتمبر کې یو شپېته میلیونه ډالر ایکسپورټ یا صادرات ورلېږلي، او د پاکستان قومي خزانې ته ترې لږ تر لږه 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مت کې هم ترلاسه شوي. خو بیا پاکستانی سوداګر وایي چې دغه شمیره په تیرو وختونو کې له دې نه هم زیاته وه، او دا د اطمینان وړ شمیره نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د دولتي راز افشا کولو د یاد سایفر مقدمه اوریدنه نن د نومبر په 23مه په اول د خلاص عدالت کې وشوه. معافی غواړم. دا تر هغې وروسته دا چې د عمران خان وکیلانو د کیس اوریدنه په جیل کې د کېدو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړ او های کورټ د جیل پر ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې حکم وکړ. د ځانګړي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین عمران خان او د خارج چارو وزیر شاه محمود قریشي ته امر وکړو چې د نومبر په 23مه د عدالت ته حاضر شي. تفصیل راشد خټک ناورو.
د اسلام آباد های کورٹ حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 23 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوردنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 23 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشي عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې بل د مقدمه اوردنه په اډیالا جیل کې کېده چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشي قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړی وو. های کورټ په جیل کې د مقدمې اوریدنه لغوه کړه او له سره د دې اوریدنې حکم وکړو. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې په حق د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمین سید محمد شرشا مشال رډیو ته وویل
اسلام آباد های کورٹ ویل چې دا پروسیډینګز کوم شی وی دی د فلادي ډیټ نو والی تر فلادي ډیټ پورې په جیل کې چې دا کوم ټرایل شوی دی نو دا ټیکټ نه شوی. حالات دا سینو چې د جیل ټرایل نه شوی روټین کې ټرایل کیږي. بل دا وشو چې د وخت مخ کې چې کوم لیکو ناس فدی کې پاتې شي وو دغه زه خو که زه فرض کړم عمران خان وکیل وي نو ما به دا چره نه کولی ځکه چې دا ما مخالف فریق لا اپورچونټي ورکړي چې هغه چې کوم لیکو ناس پاتې شي وي نو دا غي د فلپ کولو د پاره غي تا اپورچونټي ویلا شو اوس په نیکسټ فیس کې غي به هغه فلپ نو کده ته په اپیل کې چې څه फायदा ملاوي دا یا په بیا په فائنل ڈیسیژن کې فائدہ ملاوي دا هغه به متابعه نه ملاوي.
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم په اړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک ویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه. خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایي وګوري ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی و. د مشال رډیو ته وویل
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے لیکن اس کو اگر جیل میں جج
جیل کے مقدمے اور دنا بند کوٹے اور دنا نہ دا پدے کہ عام خلق اور جرنلسٹان گڈون نہ شکولے اس دا مقدمہ بیا لسر اشوا اور مقدمہ کے چکم کمزور ہے کہ ہائی کورٹ لڑے کڑے زما خیال لے کہ عمران خان تا بلا دے سے خاص کٹا وہ نہ رسی
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خدازنی کرن په هانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ذکر لري خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړ شوی مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسیو ډوکیټ د مشال رډو پښتنه داسې جواب کړه
بل دا نور فرق نه راوړي الته بل دا یو دغه دی چې اوپن کیس دی میډیا کوریج به وی هر ورځ نندا کاروایی وسنه نه کاروایی وسوله رپورټینګ به کیږي په جیل کې چې کوم دا میډیا کوریج نه وکړه الته میډیا نه والا او نو هغه رنګ کوریج نه میډیا غنه اور ملاوي دی امپورټنس نه اور کول کېدلی نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ تراسي خبره په اوپن کورټ کې سی دوس په میډیا کوریج چې کوم دوی غواړي پارټي هغه به اور ملاوي کنه نور کته کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر نو دا دی ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لیکوناز وی غمر شي
د افیشل سیکرټ اک لاندې په عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا را د حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله. عمران خان په جلسو کې د تقریر په محل په لاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د خیا خفیه مرسلې ګمان پرې کولو. امریکا دا تور رد کړی دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پنجاب صوبې په چکوال کې د یوې مدرسې دوه استادان په ماشومانو د جنسي تیرې په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. پولیس وایي دا کسان یې عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه د ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامیه پر ماشومانو د جنسي تیرې تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیرې پیښې رپورټ شوي دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیرې کیږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میندې او پلرونه هم ذمهواره بولي چې د خپلو ماشومانو له زده کړو او ورځنیو چارو ځان خبر وساتي. په دې اړه تفصیل انیسا اجمل ناورو.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وایي چې هلته په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
شونو زحال ته ولارم او د تصدیق او کفایات درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پینډای او میاوالی ته کسان ولېږل او له ماخام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوی چاقو ترڅنګ مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په 16 په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغې ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه خو هغه ویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولې. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ خو هغه ویل چې دا معامله د کار په زمره کې نه راسي. بلخوا د جامع مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړي چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړي وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړي شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2228 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورټ له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي نو ځکه هغې خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نشي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې د چې نه ده محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لار کې، کوڅه کې، د لوب په میدان کې، په جماعت کې، مدرسه کې، په سکول کې چې د دره غټ ګیر چاپیرا موجود دي نو دوی د هغې نه په سزه شکل کې چرته په رسک باندې دي.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاک رسیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2,00,000 روپو سزا واورول شو چې له خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی وو. دغه سې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې لس کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې ستکړی کوي وای چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل خو اوس د سختو جسمانی سزاګانو ترڅنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د اغې له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑی خټک په یوه مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوه مدرسه کې استکړی کوي وای چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپل ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجسټریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشتا پاک ماحول کے خلکو جذبات نہیں ماں پاندازے مطابق ہے کہنا
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیخه کې متاثرتن وژل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترسنګ وسئ.